السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د مېدی په ناروغیو باندې بحث کیږي. افغانستان هغه هیواد چې زیات شمیر خلک د مېدی په ناروغۍ باندې یخته دي. دلته هم د مېدی ناروغي موجوده ده. ځینې خلک د مېدی ګیس لدی، ځینې هم د مېدی له تکلیفونو کړيږي. نن په برنامه کې د مېدی په ناروغیو باندې بحث کیږي. وګمه جبارخیل برازیل متخصص ډاکټر سرتاس به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د ملي اردو چارواکي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. او د ایران ستر مذهبي مشر پر هغو مظاهرو چې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې پیل شوي انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس محمد بشیر حسام نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې دا بهیر نن سهار بیا پیل شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله وځنډید. د ثبات او همپالنې ناظران هم را نغلل. هغوی د تحسن خیمه وهلې او راغون شوي. موږ موضوع له مرکز سره شریکه کړه او هغوی راته وویل چې د تشدد د مخنیوي لپاره دا بهیر بند کړئ. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې په کابل، کندهار، هرات، لوګر، هلمند، پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، فراه، کندز، دایکندي، زابل او غور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ځنډیدلی بهیر بیا پیل شوی، خو په خبر پاڼه کې د فاریاب د پیښې یادونه نه ده شوې. د رایو د بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د ثبات او همپالنې په ګډون د څو انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له کبله وځنډید. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته ویل د پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د ګډو ځواکونو لخوا شوې دي. ښاغلی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو 10 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي، خو هغه ونه ویل چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته څومره تلفات اوښتي. طالبانو هم تروسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست اندیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د هند په لکنو ښار کې د ویست اندیز او افغانستان ترمنځ د شل اووریزو او یو ورځنیو لوبو لړۍ د نومبر په 6 پیل شوې. افغان لوبډلې د دې لړۍ 3 یو ورځنۍ لوبې بایللې دي. د دریو شل اووریزو لوبو لومړۍ هم ویست اندیز وګټله، خو پرون په دوهمه لوبه کې افغانستان سیال ویست اندیز ته د 140 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان او ویست اندیز د نومبر په 28 ټیسټ لوبه هم کوي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون پر هغو مظاهرو چې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې پیل شوي انتقاد وکړ. خامنهای د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې نن وویل چې دای د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. خامنهای دا انتقاد وروسته له هغه کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې له جمعې ورځې راهیسې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې مظاهرې پیل کړي، چې په ترڅ کې په ځینو سیمو کې د تشدد راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون وویل یو اعتراض کوونکی وژل شوی او ګڼ نور زخمیان شوي دي. د راپورونو له مخې د تهران په ګډون د ایران په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د مظاهرو ضد پولیس قطار درېدلی دي څو د ډیموکراسۍ د قهرجنو پلویانو د اعتراضونو مخه ونیسي. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو طرحه رد کړه. د دې مظاهرو تنظیمونکي هیله من دي چې پر پارلمان د فشار د زیاتولو د هڅو په ترڅ کې به نن زرګونه کسان د پلازمینې په مرکزي برخه کې راټول شي. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو د نومبر په 14مه په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته د اړتیا وړ 113 رایې ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. او په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکت ټینګه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر امنیتی زون د ولکې ټینګول دي د پرمختګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي دي چې یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهرچیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې چې له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه امنیتي زون یا زرغونې ساحې ته ورسوي. په دې سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرابلاس دوستانو ز وګما جبر خلیم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. ما سره ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق هم استودیو کې دي، خو په سر کې به ډاکټر صاحب ته نو ورزو یو ریپورت لرو په دې اړه، البته د میډي د تکلیف په اړه باندې دا به وورو بیرته راست نیګو. میده د انسان په وجود کې د خوراکي توکو د هضم یو لویه او پراخ کې تر ډیره په میده کې هضم کیږي. د میده پراخوالی یو تر یو نیم لیتره پورې وي، خو بعضی خلکو کې بیا تر څلورو لیترو هم رسیږي. د میده ګونځې د دې سبب کیږي چې په ډیر خوراک او څښاک سره دا ګونځې خلاص شي او میده لویه شي. میده د انسان د بدن یو اساسي جز دی چې که ورته پاملرنه ونه شي نو د ډول ډول ناروغیو تر ګواښ لاندې بوي، چې یو له هغو ګواښونو څخه هم د معدې میکروب دی. دا چې د معدې میکروب څه دی او څه ډول د مخنیوي او تداوي وړ دی، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال یې په اړه وایي.
د ایچ پایلوري بکتریا دا خپل یو جراثیمي میکروب دی چې اکثرا انسانانو ته د ککړ خوراک یا ککړ څښاک له امله انتقالی کی. د دې د انتقال لارې اکثرا موږ تاسو ګورو چې په وټلونو کې پلیارو کې کم پاړو کې خرڅې کې دا پاک نه دي، دا صحیح نه دي. اکثرا په هغه وټلونو کې چې هلته بیروبار ډیر زیات وي، په یو غوري کې، په یو قاب کې او په هماغه کاسوغو باندې هغه کسان چې د دغې ایچ پایلوري یا د معدې د جراثیم په واسطه باندې ککړ وي خوراک پوشی، دغه خوراک د انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي او دغه میکروب مستقیم ځي معدې ته او د معدې څخه ځي ځان د معدې داخلي طبقو ته رسي. که چیرته په وخت او زمان سره تشخیص وشي، درملنه وشي، خصوصاً جن راولاړی، او که چیرته درملنه ونه شي او په اساسي شکل سره تداوی ونه شي، نو مریض په لومړی وختونو کې د معدې د درد څخه، د زړه د سوي څخه، د پلیټا د ترخو بور اتاک او کلا کلا دا سوي چې مریض شکایت کوي چې ډاکټر صاحب د خوراک نو وروسته مګېډه پړسیږي، د ګېډه د پړسوب شکایت لره مترخیو به نو پلیټا راځي. دا هغه نخې نخانی دي چې اکثر ناروغان شکایت کوي او د دې سره سره کچیرتا دا نه خاصه میاشته او کلونه دربر ونی کیږي، ځکه د معدې د زخم یو سبب همدغه بکتریا چې د هیلیکوبکتر پایلوري یا ایچ پایلوري په نوم باندې دیږي لامل ګرځي او د معدې مخاطي غشا تخریبوي او د سطحي او ژور زخمونو لامل ګرځي. کله کله خدا سي کیږي چې مریض د کمخونې په لوحه کې ناروغ راځي ډاکټر ته مراجعه کوي او ډاکټر بالاخره د لابراتواري معایناتو په اساس باندې د تاریخچې په اساس باندې او حتی کله کله دا چې کیږي چې د انډوسکوپي په نوم باندې او معاینه د هغې ته هم اړتیا لیدل کیږي تر څو پورې مکمله طبقه د معدې او د وړو کولمو لومړنۍ برخې وګوري چې آیا زخم شته دی که نه شته، زخم سطحي دی که نه دی، او که زخم موجود وي حتی د زخم څخه پارچه او ټوټه هم اخیستلی شي. یو نظر موجود دی هغه کسان چې د ایچ پایلوري مزمن انتان ولري د معدې د زخم سره سره خدای نه خواسته د معدې په سرطان باندې هم اخته کیدلی شي.
د معدې میکروب له ناپاکه اوبو، خوړو او لوښو څخه را پیدا کیږي. دغه ناروغي په هغه ټولنه کې زیات پیدا کیږي چې د څکلو اوبه او د بدرفت اوبه یې مناسب ځای ونه لري. دغه باکتری د خولې او د بدن له نورو مایعات څخه د ناروغ نه روغ کس ته سرایت کوي. د معدې میکروب ډیری په ماشومانو کې لیدل کیږي، خو غټان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. د معدې میکروب په بعضو کسانو کې د زخم سبب هم ګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو بیا هم خرغلا ست روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. تاسو هم که د میډی کوم تکلیف لرئ او له دغه ناروغي کړيږئ نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. امنګ سره په استودیو کې متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق هم شته دی چې د تبراشو. خو اول به تاسو ته تلیفون شمیرې وایم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0995 15 43، او بل شمیره مو ده 0978 22 55. تاسو کولای شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او د میډی ستونزه مولا ډاکټر صاحب سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب به تاسو ته لازمی لارښوونې وکړي. ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق خبرونه ته خرق لست او په سر کې کراته د میډی د ناروغیو په اړه په ټوله کې لږ معلومات راکړي.
ډیر مننه جواب خل صاحب ستاسو نه. د میډی د ناروغي په حق له میډه یو د هضمي سیستم یو اساسي برخه ده چې کله غذایی مواد خوړل کیږي او یا اوبه څکل کیږي، میوه چې شی چې خوړل کیږي په دیزی کې دمه کوي، د دمې ځای دی. او کله چې غذا مناسب نه وي، پاک نه وي او یا ککړ وي، نو په همدغه دمې ځای کې د تکلیفونو سبب کیږي او میده په مختلفو ناروغیو اخته کوي. چې خپله میده دغه کسوړه چې ده خپل ځان څخه یو دفاعي سیستم لري چې د میدی په دیوالونو باندې راچاپیر شوی ده، یو مواد دی هغه میکروبونو په مقابل کې د میدی څخه دفاع کوي. که چیرې د میکروب سرایت او اندازه دونه ډیره وي چې هغه دفاعي مواد ونشي کړی چې دفاع وکړي، نو بیا د میدې د جدارونو یعنی د دیوالونو د تخریب سبب ګرځي او رنګارنګ مختلف ناروغۍ رامنځته کوي. یعنی میده یو اساسي جز د هضمي سیستم دی او د غذایي موادو، د اوبو، د خوړلو، د دمې ځای دی چې څو ساعتو لپاره دلته غذا دمه کیږي او بیا له دیجې نه وروسته د کولمو اولو برخو ته داخل کیږي چې په همدې غذای کې د هضم او د جذب سیستم فعال کیږي. کوم غذا چې هضمیږي او جذب کیږي له همدې نه شروع کیږي.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زموږ اوریدونکي په کرښه دي، اوریدونکو ته به لاړ شو، دوی به راواخلو چې څه پوښتنه لري. السلام علیکم. السلام علیکم
محترم مګمه خو سلام وکړم تاسو ته. محترم ډاکټر صاحب ساده ونستون زمن ولې سلام وکړم. فضل هادي وردګ هم باندې چې
و علیکم السلام، په خیر راغلی فضل هادي وردګ. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ.
مننه خورته د محترم ډاکټر صاحب. نامه دغه پوښتنه ده چې موږ یو دوست یې د مدت دوه کلو نه په دې خوبه نه دی دغه مدې مشکل باندې وخت شوای دی. رساله د مثال ډیرو ډول تخلې لای دی تاسو وینئ نه تاسو وینئ نو دا صرف چې دا ډوډۍ یو خري د فداپ باندې وي مې دای وي چې څنګه شم معمولی ډوډۍ کوم حالت راکمه ډوډۍ یو خري نو وی دي چې تاسو کې چې نه کوم څنګه باندې ومه دا پوښتنه شو. بل هغه کا فوټ فنرو پراتو سیمو کې جوړ کو مثال د غول او فراتای او کلینیک ته او شپخونه ته نکی دغه د فورا مثال د خلک فیوا څو ټون نه لري چې د خپل ځان تداوی وکړ. دغه د فورا څنګه وا ان کونوت شتا شال ته پندره پراتو سیمو کې هغه دغه داوونه او انونی داوونه چې په داو کوچې د دغه مدې ته ګټه ولې.
مننه ډیره زیاته مننه لته سینا پتا مو سي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د ورونه ډیره مننه. اخ سوال وکړه د میډی په مرزونو کې یو تکلیف دی په نوم دی چې دای اراز دی ډیسپپسیا په نوم یادیږي، هضمیت نه وي. نو کله چې میډه په ناروغي اخته شوی یا کوم میکروب هلته ځای په ځای شوی او دا میکروب اخیستل شوی، نو هضمي سیستم چې په معده کې د هضم جذب یو حالت دی هغه خرابیږي. مانا دا دی چې دلته هضمیت ذاتي له منځه تللی وي. کله چې مریض کوم غذا خوري هلته د معدې یا د نس د پړسوب احساس کی چې یعنې نس پړسوب کړی، مانا دا دی چې هلته هضم و جذب خراب شوی ده. دغه هضم و جذب خرابیدل دغه پروسه چې ده د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله چې معدې ته پیدا شوی ده دغه حالت رامنځته کیږي چې دا خپله بیا د معدې د مرضونو دا یو عرض دی چې مریض ته خبر ورکوي، آگاهی ورکول کیږي چې هلته څه خبره واقع شوی ده چې د پړسوب او یا د دې چې غذا وخوري دی د تنګوالي احساس کوي، نو مریض ته آگاهی ورکول کیږي چې اوس ته خپل ځان پسې وګرځېږه، هلته څه واقعات راغلي دي د میکروب او یا د نورو ستونزو له کبله. دغه یو عرض دی چې بیا سبب باید تشخیص شي چې میکروبونه دي او یا نور کوم تیزاب ډیر شوی ده هلته په معده کې او یا کوم ګرېدله یا تخریش حالت رامنځته شوی ده یا دفاعي سیستم د معدې خراب شوی ده، نو دغه عرض رامنځته شوی ده او مریض ته آگاهی ورکوي. او دینه چې په لری سیمو کې خلک هلته ژوند کوي هغوی ته د معدې تکلیفونه پیدا کیږي، که ډاکټر وي یا کلینیک وي ښه ترخه به دا وي چې هغوی ته مراجعه وکړي او د هغوی نه مشوره واخیستل شي، معاینات یا دوا څه لازم وي، او که چیرې کلینیک یا ډاکټر هلته لاسرسی ونه لري نو دا به ښه وي چې هغه خلکو ته آګاهي ورکول شي چې رنګارنګ غذاګانې یا ملوث غذاګانې یا داسې غذاګانې چې په یوه لوښي کې څو کسان ډوډۍ خوري یا اوبه چکي، نو له هغه نه هغوی ته باید آګاهي ورکړل شي چې کوشش دې وکړي هغه لوښي ومینځل شي، پاک شي، بیا د خواړه پکې وخوړل شي، او که یو لوښه یو نفر استعمالوي دا به ښه وي، او که چیرې بیا هم لاسرسی ورته سوي هغوی ته باید هدایت ورکړل شي چې ترکاري به کوم ترکاري چې هضمي سیستم ته ښه ګټه رسوي هلته په لرو سیمو کې دا امکانات شته، هغوی باید له دغسې ترکاري یا نور غذاګانو چې هضمي سیستم یا معدې ته تکلیف نه پېښوي له هغه نه دې استفاده وکړي.
بله، ور به شو نورو اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام،
په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه مالی کنیولی؟
ته بخیر خور تا ته همدارنګ ډاکټر صاحب ته سلامونه مې کړي، احترامات وایم. حکمل هم د پکتیا ته.
حکمل پکتیا څخه مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ.
پوښتنه دوه پوښتنې ډاکټر صاحب نه، لومړی دا پوښتنه ده چې کوم خواړه دي چې انسان د هغې ته فارض وکړي چې ایچ پلری رامنځته نه شي. دویمه دا پوښتنه ده چې د ایچ پلری معاینات چې دي هغه په نورو به سړی وکړي او که په مړه ګیډه باندې کومه بهتره ده.
مننه، مننه، په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه وروره. داسې خاص خواړه نشته چې هغه د ایچ پلری د سبب کېدو سبب وګرځي، خو صرف دا ده چې خواړه باید پاک وي، اومه خواړه نه وي، او کوم لوښي چې استفاده کیږي هغه لوښي باید ومینځل شي. دغه ایچ پایلوري کوم میکروب چې ده هغه د ناپاک خواړه او ناپاک اوبه له لارې انتقالیږي شخص ته، کله چې معدې ته داخل کیږي د معدې په آخر قسمت کې چې هغه برخه یو قسمت په نوم د انټروم وایي هلته ځای په ځای کیږي، او هلته چې کوم دغه ایچ پایلوري ته خدای داسې یو څه خاصیت ورکړی ده چې کله هلته ځای په ځای شي هلته ځان خلوي او د معدې نورو طبقو ته داخل کیږي او خپل زهر هلته دننه کوي. نو د خاص خواړه نشته چې دغه له طریق نه ایچ پایلوري میکروب انتقال شي، صرف خواړه باید پاک وي، اومه نه وي، او لوښي ومینځل شي. د دې لپاره کوم خاص معاینات چې په ډاک میده یعنی اویات شمیده په دواړو حالتو کې اجرا کیږي، هم د وینې په معایناتو کې اجرا کیږي، هم د غایته موادو په معایناتو کې هم د ایچ پایلوري میکروب تثبیت کیږي.
ډېر ښه، اور به شو نورو اوریدونکو ته زموږ پوښتنې به پاتې وي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پرزنټه او مېلمه ته سلامونه مې کړي.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو د رادیو غږ ډیر زیات جګ دی، زمي خپل غږ بیرته اورم. د رادیو غږ مو ټیټ کی، بیا مو نوم راته وایست.
سلام علیکم فرجان، ټلیفون مې د غزنی ولایت نه.
اها، د غزنی ولایت څخه مې ربني وکي.
ورځان دا مازه تکلیف لرم د تاسو ته سلامونه مې جوړې وړاندې کوم چې څو وخت زه دوډه وکړم نه نه بعد ما مازه چې دا د کله کله د درد کې د مقصد جوش مو نه کوي درد کوي په دغه خاطر مې زنګول ډاکټر ته نه غواړم چې مونږ ته رحمن وي.
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ډیره مننه. ضرورت کړه چې ته غذا خوري او درد درته پیدا کیږي دغه درد خپل یو خبر ده چې تا ته درکول کیږي کچیر درد پیدا نشي ته نه پیږي چې زما په میده کې کوم حالات دي زما په وجود کې کوم حالات را پیدا کیږي خپل دا درد تا ته خبر درکوي نو حتما په میده کې څه تکلیف واقع شوی چې دغه عرض تا ته پیدا کیږي کیدای شي میده زخم شوی وي د هر سبب نه چوي دایشي دغه میکروبونه چي دي او یا کوم دواګانی دي خپل د میدی غشایي طبقه اغل منځ ته لیوي او یا خپل د میدی په منځ کې کوم تیزاب سیستم دی اغه ډیر شوی وي نور سببونه دي چې په میده کې پیدا شوی نور ناروغي او استاد درد سبب ګرځي نو هغه باید ولټول شي او ډاکټر ته مراجعه وشي کلینیک ته یا شفاخانه ته چې ستا اساسي سبب پیدا کی چې په میده کې کوم حالت واقع دی هغه بیا تداوی شي بیا بس تاسو درد او ارزونه لمنځ ځي.
دغه ډاکټر صاحب د درد یادونه مو وکړه لا بازي کسان دي د دې په میده کې موقتی ډول باندې پیدا کیږي مثلا کله چې ډوډۍ خوري یا کله چې وږي کیږي دغه هر ډول د میده درد په دې باندې دلالت کوي چې هغه به خامخا د میده تکلیف ولري یا نه یو تکلیف به ولري.
دغه خپل نوریا جان فرق کوي کله چې غذا وخورل شي میده ته داخل شي میده چې د غذا د تمزاید چالته پات کیږي کچیر په میده کې کوم حالت واقع شي وي ک میکروبي یا زخم وي یا تیزاب دي شي وي مترغه پورې په میده کې درد وي چې کله د میده څخه غذا تخلیه شي د کولمو لمړی برخه ته او یا کولمو ته داخل کیږي بیا به احساس د میده د قسمت څخه درد ورک شي لاندې کولمو کې به مریض احساس په ټوله ګډه کوي کویه او کچیر په خپل میده کې د میده په سر حالت درد وي نو مانا د دې چې دلته سبب واقع شوی ده او غذاګان چلته دمکیږي عمل ته خپل هغه په هضمي سیستم پروسه چې د غلمن ځتې دی نو درد په دوامدار شکل او یا په موقتی شکل پیدا کیږي ورکیږي. هر مریض فرقی کیدای شي درد په شکل د دوامدار وي سرک نشي کیدای شي درد موقت راشي او ورک شي نو بیا د دې سبب لټول دي چې خبره د میده په قسمت کې ده کدی کلمو په برخه کېدان چې کله کلمې له میدې څخه شروع کیږي دلته واقعیت پیدا کیږي زخمونه دي د اسناشر د کلمو د نمړی برخو او کېدای شي دلته کوم حادثه واقع شي نو دردونه په دې سوي یا به په شکل د وقفه ای راځي او یا به دوامدار شکل مریض احساس کوي دردونه بیا وصف لري کېدای شي درد په شکل د دروند شکل باندې احساس وي او یا د سی او گرفتګي شکل وي او یا کېدای شي درد د رقم وي لکه چې احساس د سوي کوي په دې شکل وي دردونه این فرق کی در مریض.
آها ډیر ښه. نور اوریدون کو ته به وخت ورکو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. په خیر اوسئ. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
نو زه نو د پغمان
محبوب شاه لا پغمان نه مهرباني وکي.
هغه د څور از مخه ورځي خوړ په میدان باندې مې رقم د سیو درد راغی کلمو باندې دغه باندې ډېر قوي درک یې ګولې مې وخوړې رقم کلسي ګولې وي هماغه مې څه خوړې اوس د وګو ما باندې کې رقم درد کوي چې مړی تېرو ما رقم درد کوي د هېڅ مړی نه سم تېرولی سم.
اها سمه ده تاسو په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونې وکړي. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
مننه. وروره کله چې غذا دې وخوړ نو وریجې دي ثقیل دي دې شک نشته خو کله چې غذا خوړل کیږي په هغه سیستم چې موږ تاسو غذاګانې یا وریجې دي په کور کې هغه سرکوي د سیم لیدلیم وی چې بوره هغه ته سرکوي او بوره سوځوي او بیا وریجې پخې پخې کې کله چې بوره وسوځول شي دغه خاصیت تغییر کوي الدا د کاربن په شکل تبدیلیږي توریږي نو کله چې دغه غذایی مواد میده ته داخل کیږي الته یو کیمیاوي تعاملات را منځته کیږي چې خپل په میده کې تیزاب دی او دغه بوره د کاربن په شکل تبدیل شوی او تغییرات راځي او میده تخریش کوي کله چې د میدی دیوالونه یا د میدی دغه کسو جدار چې ده هغه په یو رقم دفاعي سیستم باندې پوښول شوی ده. کله چې هغه تخریب کی نو تخریش را واقع شي او یا زخم شي نو بیا درد احساس را پیدا کیږي. هغه د یو موقت وخت لپاره چې کله غذا په دې شکل وی خوړل شي نو درد پیدا شي، که چیرې درد په دوامدار شکل پاتیشی نو مانا داده چی کم حادثه را منسته شویده باید داکتر و شفخانه تا مراجعه و چی چی اغا تا لازم اروند ماینات دی توصیه شی وکتل شی حتی پایپ کوز شی چی وکتل شی چی میده پا کم قسمت که او یاد مری پا کم قسمت که حتما زخم واقع شویده او یا نور حادثی دی دی نور و مایناتو لمخینا بیا با مریض تشخیص کی گی او اغا تداوی کی گی.
بله، دغه مریض ویل چې ما اوریج خوړلې او بعد لغینه په خېټه باندې درد شول، نو اوریج له ثقیل خوړو څخه دی. آیا ثقیل خوړه غوند په ټوله کې د میدی د تکلیف سبب ګرځي؟ که څوک د میدی تکلیف ولري او بیا ثقیل خوړه وخوري په هغه حالت کې بیا ورته ضرر لري؟
د ټول ثقیل خوړه د سنش کېدل چې هغه میده په تکلیف کې خو کې د میوه بابم بعضی چې دی ثقیل دی، خو کله چې غذا سورشی او خپل خاصیت له لاسه ورکي هغه په ثقیل ډول او په ثقلت شکل سره هضمیږي نو بیا میده په تکلیف وي.
ها ډېر ښه، وربش نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسې خیر اغلاس؟
په
خیر اوسې مهرباني. اها
شیرین آقا ایمه دم ایوان جمعرخی رو پر دکتر صاحب دم سلامونه وایمه. شیرین آقا مهرباني. سلامونه وایمه.
وعلیکم.
میډیا څخه ډیر تازه ده ډاکټر صاحب ته وایمه چې بس داسې چې ترکاري وکړم ومتیاز وکړم ومرمۍ وکړم ډېر تازه ده ډېر دردونه کوي معده مې سر مې نه خلاصېږي اسپه لورې معینات مې وکړې په کندهار په ښار کښې هغه ول نه اسپه لورې نو د زخم علامه ده که د چش علامه ده ډېر دین تازه دم ورځې خو مې ډېر سره نه دي خوښې او زما زیاته پیمانه د غوا غوړې خوښ دي چې وخورم ډېر مې تازه بوي اچار و داسې شی بس د معدې څخه ډېر تازه دم.
اها سمه ده، سمه ده، تاسې په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وروره د معدې اساسي تداوي چې ده پرهیز ده، که چیرې دې پرهیز وکړه نو میده به دې آرامه وي او که چیرې پرهیز دې نه وکړه میده به دې همداسې په تکلیف وي او دا تا ته به تکلیف درکړي. مانانا دا نه دی چې یو مریض اچ پایلوري ولري او هغه به د معدې تکلیف ولري، که اچ پایلوري ونه لري د معدې تکلیف به نه لري. اچ پایلوري یو میکروب ده، هغه خو واضح دی، خو کیدای شي د معدې نور سببونه د معدې خپله التهاب یا د معدې د دیوالونو پړسوب د معدې چې کوم تیزاب دی هغه معده په خپله که چیرې دا تیزاب ډیر راوپارېږي په معده کې چې سببونه د معدې د تیزاب د پارېدلو لپاره ډیر دي. مثلا یو مریض داسې خام یا اومه خواړه خوري یا هغه غذاګانی چې میده د ګرېدلو یا د تخریش سبب ګرځي لکه ترشی و آچار و چکنی و دغه شیان، او یا مریض روانی روحی نارامه وي او یا مریض د درد دواګانو څخه ډیر استفاده کوي د میدې د هغه دفاعي سیستم د له منځه وړلو سبب کیږي او بیا مریض سره دردونه او نارامیانه پیدا کیږي. صرف سبب دا نه دی چې مریض به میکروب اچ پایلوري ولري او د میدې به تکلیف لري که نه نه به یې لري.
ډېر ښه، ورپسو نورو اورېدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو میلمه ډاکتر صاحب سلام.
وعلیکم السلام، تاسې په خیر راغلئ، مهرباني وکړئ خپل نوم او ځای مو راته ووایاست.
ستاسو دایمي اورېدونکی او ستاسو دایمي همکار پښتون یم له جوزجان څخه.
اها پښتون له جوزجان نه، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
تشکر. وزمی خوری ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه شستونی عظیمي یا پردن د معدې تکلیف دغه اصل پر څو ډوله دی؟ یو ډول دی، دوه دی، څو پر څو تقسیمه دی، څو اقسامه دی چې اورېدونکي هم وپوهېږي موږ هم وپوهېږو. او دوهمه پوښتنه مې دا ده که چیرې د دې معدې د مرض یعنې د معدې د میکروب تداوي ونه شي اخر یې وکم حالت ته رسېږي څومره خطرناکه دی؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده د بعض مېوې خلک وایي چې سړی د معدې تکلیف ولري میوجات یې خوري، اوس دا زموږ یو پردن چې اثره ده چې دا شیخ وخوري پر معدې باندې یې تکلیف راولي، د دغه علت څه شی دی؟ شیخ آیا د ثقیلو میوو څخه دی؟
اها سامه ده پته ما پاتې شي
ډیره مننه ورور د می دي تکلیفونه ډیر دي مرزونه ډیر دي د دې کې ډیر بحث دی چې د می دي څونه تکلیفونه دي خو زمونږ تاسو په ماینس کې او زمونږ تاسو په کور کلی کې او جامعې کې چې کوم ډیر رواج دی همدغه د می دي چې مریض شکایت کوي وای ترشو به می خولې ترازی معده می پړسوب کوي معده می درد لري معده می سوای کوي دغه مرزونه خپل الته بیا په معده کې وي دغه سي اعراض ورته پیدا کیږي کېدای شي د مریض د می دي د میکروبونو سبب وي د میده د زخمونو د میده د سرطانونو او د میده خپل نور مرزونه دي چې هغه د میده التهاب دی سبب نو د میده مرزونه ډیر دي زمونږ تاسو په جامعې کې چې ډیر زیات خلک ورسره آشنایی لري او پیږي هم د میده د تیزاب او اتزامیت ډیر شوی دی د میده میکروب دی د میده سرطانونه دي د میده زخمونه دي دا زمونږ تاسو په کورو کلی کې دا ډیر دي او دا د چې د میده میکروب که دوامدار وي او دغه میکروب د غذا او یاد خوړلو طریق نه اخیستل شوی وي په ټیټ عمرو کې کیدای شي دغه میکروب د میده د زخمونو او یا د میده د نورو ناروغیو سبب وګرځي او په جګ عمر کې کوم کسان چې دغه میکروب اخلي نو کیدای شي د میده د سرطانونو د میده د کنسرونو سبب وګرځي او تاسو ویل چې کور کې مریض لري نو مڼه چې ده هغه ثقیله غذا نه ده میوه ده خو د میده په بعضې تکلیفونو کې مڼه خپله بیا د میده بعضې تکلیفونه هغه ډیروي مثلا خپله مڼه چې ده په خپل ترکیب کې وسپنه لري او وسپنه د میدې په بعضو مرضونو کې څه کیږي د میدې د مرضونو سبب ډیروي او یا تکلیف ډیروي هلته وسپنه په میده کې یو تعاملات رامنځته کوي چې د میدې د تکلیف سبب ګرځي نو د دې لپاره کوم کسان چې مڼه خوري او د میدې تکلیفونه لري چون هلته وسپنه په خپل ترکیب کې لري میده لږ ذره په تکلیف یې ځان سره
بله ډیر ښه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ هم ریپورت کې ویلې او تاسو هم یادونه وکړله دغه ناروغي په ماشومانو کې هم لیدل کیږي تاسو دا راته وایاست چې دغه ناروغي په ماشومانو کې ډیره لیدل کیږي او که په غټانو کې او که په ماشومانو کې لیدل کیږي نو تر څو کلنې پورې یعنی محفوظ وي او بعد لاغې نه بیا په اچ پایلوري باندې اخته کېدای شي
د مخیمویل چې دغه میکروب د ککړو لوخو د ککړو غذاګانو او یا د صحی غیر صحی غذاګانو له طریق نه اخیستل کیږي دا که دا ماشومان واخلي او که غټانې واخلي په دې میکروب مبتلا کیږي کله چې دا میکروب واخیستل شي دي له غذایي له طریق نه نو په میده کې ځای په ځای کیږي او د میدې د تکلیفونو د میدې د زخمونو او یا د میدې د نورو ستونزو سبب ګرځي په ماشومانو او غټانو کې خو چون چې ماشومان اکثرا صحی بخش تر ډیره توجه نه کوي او یا په کورونو کې هغوی ته ډیر توجه نه کوي نو کیدای شي ماشومان له غټانو نه ډیر واخلي او غټان به دونه پیږي چې خپل هغه لوښي ومینځي خو ماشومان نشي کولی او یا به پې پیږي نه خو دا میکروب چې اخیستل کیږي هم غټ اخیستلی شي هم وړی اخیستلی شي
اها ډاکټر صاحب اوریدونکو ډیر دي خو زه به یو بله پوښتنه هم مطرح کوم له تاسو نه هغه ده چې د یخنې موسم ده او اوس خواړه زر نه خرابیږي نو مېندې هم کوشش کوي چې په یو واري له غمه ځان بیغمه کې او هغه مسولیت خپل ادا کړي خواړه پاخه کې ډیره پاخه کې او هغه بیا څو وخت خپل اولادونو ته ورکی په کورنۍ کې غوند وخوري نو دغه ډول خواړه ستاسو په نظر باندې څو نه د میډې د تکلیف سبب ګرځیدای شي
کچيري د وړي موسم وی خلک غذاګانې اخلي په یخچال کې دي او یا اوس د یخ موسم یخ دی وای چې نه خرابېږي هدف دا نه دی چې نه دا ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې هلته ژوند کوي او ډېر میکروبونه دي چې په یخ هوا کې له منځه ځي خپله دغه اچ پایلوري کوم میکروب یا نور میکروبونه چې دي کیدای شي د ککړې غذاګانو له طریق نه ولو که هغه په یخ هوا کې کېښودل شي دا له منځه نه ځي او کیدای شي هغه وخوړل شي او بیا معده په تکلیف شي او دا معده دا میکروب واخلي
ډېر ښه اوس به وار ورکو اورېدونکو ته السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم اجمجان جوړ بخیر
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم او د کوم ځای نه مړک نیولې
مننه اجمجان کابل ولایت دي څنګه
ښه راغلی کشمن تر خل د کابل دي سبزه مې ربني وکړه د ټلیفون کرخه دي خراب ده لکه د زی ته تغییر ورکه کشمن
اجمجان و صحیح څنګه
اها مې ربني
ڈاکٹر صاحب
کولم ولی دغه یو تعداد کسان چې په موټر کې سفر کوي نو بیا دغه استفراق یو یا زړه بدېږي کرم ډنډ کې که نه دا میبي سره چاړه لري د دې دوای شته نشته ماترا
اها ډېر ښه. په تمه اوسئ ډاکټر صاحب، د زړه بدوالي په اړه باندې وویلې، هغه هم په سفر کې، نو کیدای شي د زړه بدوالی په عام وختونو کې د معدې د تکلیف له کبله وي، خو دا چې په سفر کې څنګه دا بله تاسې وایئ؟
کیدای شي چې یو مریض په سفر کې شي او معده تکلیف ولري یا کوم مرضونو باندې معده اخته شي وي، کیدای شي په سفر کې هم دایم کیدای شي یو سبب شي، خو په عامه توګه چې خلک سفر کوي او د زړه بدوالی دا پیدا کیږي، معدې سره خاص د معدې د مرضونو سره کوم خاص اړوند څه نه لري.
ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی او ډاکټر صبتی غلام مشفق را سره سټوډیو کې دی. د داخله ناروغیو د میدی د تکالیف په اړه باندې غږیږو. نوم مراته وایست؟
حکم الافغان یم، د حسن تاسا او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم.
اها مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا د ورځې د فار محاله او خوړل زیات پکار دی که د شپې محاله؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې زما خپله د معدې دا تکلیف ده چې زما توکانې بعضې وخت سپینې، دا څه پرابلم ده؟
اها سمه ده، تاسې په تمه اوسئ. تاسی اورئ؟ تاسی اورئ زما غږ؟ بله. دا دویمه پوښتنه یو ځل بیا مطرح کړئ.
دویمه پوښتنه مې دا ده چې زما توکانې سپینې لکه تیزاب لري، تیزابیت دا څه پرابلم ده؟
اها سمه ده، سمه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، دا خو واضح خبره ده چې کله موږ تاسې د ورځې له خوانه غذا خورو، د ورځې له خوانه باید غذا وخوړل شي، په دې خاطر چې موږ تاسې ګرځو کار کوو، هغه بیرته په مصرف رسیږي، په میده کې ذخیره کیږي نه، او میده ته تکلیف نه پیدا کیږي. نو د ورځې له خوانه، سبایي له خوانه او بیا د غرمې له خوانه که غذا وخوړل شي، هغه بدن ته هم ګټه کوي، هم بیرته په انرژي په مصرف رسیږي، میده هم په نه په تکلیف وي. او د شپې له خوانه چون موږ تاسې چې کله ډوډۍ وخورو بیرته ویده کیږو، کار نه کوو، نو ضرور خبره ده چې میده هغه سره نارامه وي او په تکلیف وي. او د دې لپاره چې تا دا لاړې څه دي تیزابي، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، معده دې وکتل شي، معاینات د تاړوند توصیه شي چې وګورو چې د معدې د میکروبي شوی ده او یا که تیزابي ډېر شوی ده. نو د دې لپاره بیا به ډاکټر ته معاینات او دوایي توصیه کړي.
بله، بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی د اړیکه نشته، یو بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر سمترم، تم سلامونه ورنی کې لري کوم وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
رحیم الله خبرې کوم، نه کمپنۍ څخه خوري. د پرسن څخه مې دا پوښتنه ده، زه مې دینه تکلیف لرم، بعضې وخت کله چې بس سټل شي وخورم زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، او هم تر دې چې یعنی فشار مې هم ټیټېږي ډېر ورسره په تکلیف یم. ډاکټر صاحب څخه مشوره غواړم، یو او که ډاکټر صاحب نمبر په آخر کې مې ډاکټر صاحب سره نږدې ووینو.
اها تاسو بیا خبرونه چې خلاصه شوله زنګ ووهئ، سمه ده؟ بیا به د ډاکټر صاحب شمېره درکوو. ښه وخت. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، دا چې په تکلیف کېږي غذا خوري، درد درته پیدا کیږي، اسوای پیدا کیږي، حتما میده دې په تکلیف شوی ده، کوم مرض یا ناروغي باندې اخته شوی ده. مخکې مو ویل چې د میده ناروغي یعنی ډېرې دي، خو موږ تاسې په منځ کې چې ډېر رواج دی، د میده تیزابیت وای ډېر شوی ده یا د میده زخم پیدا شوی ده، نو دغه اسباب به وي چې میده په تکلیف کړی وي. نو ښه به دای چې هغه کلینیک او یا شفاخانه ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې اړوند معاینات درته توصیه شي، او بیا ستاسو د میده تکلیف سبب پیدا شي او تا ته تداوی ادویه توصیه شي. او زمنان او زفتن باید پرهیز جدی توګه ونیسئ، کوم غذاګان چې میده په تکلیف وي تاسو ته معلومیږي، هغه نه پرهیز وکئ او بیا به ډاکټر ته مراجعه وکئ.
بله ډیر ښه. ور به شو بل اوریدونکي ته السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی سلامونه. دوستانو تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ټینګه کړئ او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د میډې د ناروغیو په اړه باندې خبرې کوو. نو هم دا اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 9 15 30 40 او بل شمیره مو ده 0 9 15 30 40 بل اړیکه شته. دغه اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. لکه چې تخنیکی ستونزه ده. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ مهرباني وکړئ نمبر ته ووایاست او د کوم ځای نه ما اړیکه نیولې؟
زه انجینر محمد مخیم محمد رای
محمد. اها مهرباني
وکړئ. څو د دې کې کله کله مې معاینات مې وخت چې دوړای خوري هر څه خوري.
تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه دغه پوښتنه باندې پوښتنه په دری باندې مطرح کړئ.
ډېرې مننه خورجانې. یعنی ما ستا د تکلیف میدان دوره تکلیف کلبیم دوره کوم هیڅ اساسه د تکلیف میدان دوره مې بس هر څه چې مې خوره میگردانه. و یعنی وقتی که امروز ما برسگی کرده با او دادم که باشی که میشه وقتی که میرم امال خود گهشتان میبینم میخواه که خود پتک شنگت بزر برسگا میتفیر کنه. من قبل
آه بسیار خوب بفرماین شما تکلیف میدی تا نبا دکتر سب بگوین. دکتر سب بفرمایید.
میشنم خوراک بگوین.
من میدم بسیار تکلیف داره در قانون میخورم چا میخورم پاس
میکنم. چه خبر شده خانم؟
میکنم پاس سفرخ میکنم. یک دادانو میخورم چا میخورم دادانو میخورم قانونو میخورم دادانو میخورم پاس
سفرخ. چه خبر شده خوراک؟
بله بله خورجانه.
چه خبر شده بیا دارم تکلیفش.
این تکلیف ازی تقریبا ما خو د وظیفه کې مې بوزه ممنون. ما د وظیفه باندې مې نه ده ساته وانه چې خیر ملت خاک وطن هم خدمت میکنم. به جای تقریبا چند سال شده چی کار شده از می بود؟ میگه 10 سال شده کم بود.
صحیح شد بیده
وقتی که هر رقم دوا کرد معاینات کرد بگه کرد تقریبا
مطلب گرفتم.
درست است. بسیار خوب بسیار خوب. شما متوجه رادیو خود باشین. دکتر سب هدایت لازم بر شما میکنن. بفرمایید دکتر سب.
بیادر مطلب گرفتم از اینکه مریضتان تقریبا از مدت 10 سال به این طرف تکلیف میده داره. باید اول تشخیص شوه که چی تکلیف است که برش دلبدی و استفراقات بعد از غذا خوردن پیدا میشه. تشخیص شوه بعد از او تداوی صورت بگیره. خب بهتری است که شما به دکتری که مراجعه کردین به دکتر میده یکی ما شما میبینیم در جای دکتر است ببینیم که دکتری که مربوط شما میشین دکتر میده است پیش از او مراجعه کنین که او متخصص میده باشه و درباره امراض میده برای شما معلومات و معاینات توصیه میکنه و بعد از او تداوی میکنه. از این که دلبدی و استفراقات است واضح گپ است که دمیدید یا میکروب است میکروبی شده میدید میکروب گرفتی از طریق غذای ناپاک یا آب ناپاک و یا ایست که میدید تیزابیت تیزابش زیاد شده برای این حالات پیدا میشه و یا خودش پس غذا به طرف دهن که پس دوباره مراجعه میکنه یا طرف دهن میه حتما دمرید یک تکلیف است از سبب از امور غذا دوباره به طرف دهن میه. دیگه تشخیص شوه دیده شوه معاینات برش توصیه شوه مربوط دکتر میده شما برید خاص دکتری که در میده تخصص داره و از سیستم هضمی خصوصا میده را کار کرده در او همراه از او دکتر تماس بگیرین که مرض تشخیص کنه و تداوی بکنه براتون.
بله دیر زیاد مننه دکتر سپ. دغه ورور یو سره یاد کړل دو ویلی چې د دې خوخي دغه ناروغي لاس کاله کیږي چې د تور پیخه شوی ده. نو یو وری به دوستانو ته اوریدونکو ته یادونه وکړو چې د میده لند محاله ناروغی او اوږد محاله ناروغی کوم دي او د دې ترمنځ توپیر کوم دي؟
کوم د سیمه مرزونه دي چې د فتنه خسل کیږي چې د دمیری لند محاله ناروغی ده. مثلا د میکروب اچ پایلوری واخستل شو د غزاله طریق نه یاد و بوله طریق نه زیدی میری په اخري قسمت کې التزای پزای کیږي او بل اخره میده ذاتی په اوږد مهاله ناروغي اخته کوي او د معدې هغه دفاعي سیستم له منځه وړي، د معدې هغه غشایي طبقه له منځه وړي، بیا د معدې چې کوم انساج عضلات هغه دي هغه تخریبیږي، نو وینې ته داخل کیږي او د معدې د زخمونو سبب ګرځي یا د معدې د سرطانونو سبب ګرځي. کله چې معده په اوله دفعه کې اخته کیږي په کوم ناروغي یا میکروب دا چې ده لنډمهاله ده، او په لنډمهاله کې بیا مریض ته خپل اعراض او خبرې ورته پیدا کیږي. مثلا مریض وایي چیز له بدوالی را پیدا شو، د معدې سوزش راته پیدا شوی، ترشو به میخونت راځي، ارګمه راځي، او یا کله چې څه کوم غذا خورم معده مې ډډه شي، نس مې ډډ شي، دا د معدې هغه لنډمهال اعراض د ناروغۍ لنډ اعراض دي چې تا ته په لنډمهال وخت کې قصه کوي. او که چیرې په اوږدمهال شکل تبدیل شي، بیا نو کیدای شي مریض په دوامدار شکل دردونه ولري، غذا چی خوري د همیش به درد لري، د معدې د ناراحتیانو سبب به وي د معدې، او ورسره کیدای شي چې نور مرضونه وي چې هغه د اوږدمهال د معدې د ناروغۍ سبب وي، مثلا د معدې سرطانونه دي، د معدې تومورونه دي، د معدې نور سببونه دي چې دا اوږدمهاله دي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې؟ په خیر راغلې خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد اسماعیل قادری یم.
محمد اسماعیل قادری له کندهار مې راونی وکي پوښتنه مو شریکه کړی.
مننه
مهرباني
ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه ده؟ موږ بابا را تقریبا 15 کلن ده، بیا نه سدول ته د اعصابو تکلیف لري، سر درد ډیر اور پیدا کیږي، د سټ لرګ سره رګ ډیر درد پیدا کیږي. دلته تقریبا په کندر کې درې څلور ډاکټرانو ته ورغلي و چې هغه یې مینه تو شان کړي ورته ویلي چې د معدې تکلیف ده. د معدې له تکلیف بیا خیر هغه یو څو ورځې دوا یې وخوړلې، هغه د دوا اوسره پیدا ونه سول، بیرته هغه دوا یې پرېږدي، هغه سر دردي ور ولاړه شي. بیا اسلام آباد ته تلل، اسلام آباد کې دا اوس یو څو وخت کې بیا نو هلته مظاهرې شروع شولې، بیا بېرته راغی کوټې ته. په کوټه کې ډاکټر ته ورغلی و، هغه دوا یې ورکړې، هغه مو ته ویلي چې د معدې تکلیف دی، معدې تکلیف دی، سر درد چې کوم درته پیدا کیږي یا د اعصابو تکلیف دی، دا ټول د معدې معدې نه درد ده.
ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب واخیستله. مهرباني.
یو څو ورځې کیږي چې دوا خورې، بس دوا سره دوا وخورې ښه ده، که دوا ونه خوړله کار نه و. دا د دوا بیا کیفیت ده که څنګه یې لاته ده؟ خپل ډاکټر پاکستان والا دوا یې ورکړې، هغه اوس کار نه چې ورکولی شل. یوې سورج کېږي چې دوا یې خوري، که دوا وخوړله ښه ده. ترناسو په دکان کې تقریبا په هغه سر باندې دوا نه وخوړلې، ماسپین شو، ماسپین بیا چیغې والې ولې
ماسپین سر. بس ستاسو پوښتنه واخیستل شوه، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مهرباني ورور، کېدای شي چې د سردردي سببونه تنه معده نه وي، چې موږ وایو چې معده ده او دای به سردرد د معدې تکلیفونه ولري، سردردي به ولري. صحیح ده، یو سبب کېدای شي چې هغه په دې پورې اړه ولري، خو کله چې تشخیص وشي چې معده په تکلیف دی، دغه سردردی ورته د معدې له وجې نه پیدا کیږي، بیا به چې دوا ورکړو شي ښه کیږي. بعضې وخت داسې کیږي چې یو ځای همدغه د معدې تکلیف سره د سردردی نور سببونه وي، کېدای چې مریض جګ فشار ولري، د هغه له وجې نه سردردی پیدا وي او د معدې تکلیف هم ولري. نو دا که چیرې ته معده تداوي کوي او هلته فشار جګ وي، نو بیا یې سردردی وي، او یا کېدای شي مریض نارام وي، ناراحته وي، او یا د خپله د سردردی نور سببونه وي، یا نیم سری وي، یا چرک وي هلته په دماغ کې. نو دغه سببونه هم یو ځای ورسره وي د معدې سره، کله چې تداوي کیږي ښه کیږي. نو ولټول شي چې کېدای شي د معدې د تکلیف سره نور سببونه هم موجود وي، هغه باید یو ځای ورسره تداوي شي.
بله ډېر ښه. ډاکټر صاحب دغه ورور هم یادونه وکړله د سردردۍ، او تاسې هم ویلي چې کېدای شي یو علت د سردردۍ د معدې تکلیف هم وي. آیا خپله د معدې تکلیف د نورو کومو ناروغیو سبب ګرځېدلی شي؟
خپله د معدې ناروغۍ چې کله څه کېږي، رامنځته کېږي، که میکروبونه وي او یا مثلا نور تیزابي حالت شي، خپله په وجود کې نور تغییرات راولي. مثلا کوم مریضان چې څه وي، خوني زیان پیدا کوي، زخم شو معده، مریض سه خوني زی پیدا کیگی، یا پټه خونریزی وی، یا کارا خونریزی وی، یا کده چې غایته مواد سره خونریزی را پیدا شي ولې هلته زخم پیدا شوی، او یا کانګیو که غسر خونریزی را پیدا شي، یا کده چې مریض سره قبضیت پیدا شي، د معدې دی تکلیفونو لواجینا مریض یا قبضیت را پیدا کیږي دوامداره که دیش سردردی و سراوی که دیش خپل مریض تا دوامدار را توخی را پیدا شی او خپل دا هنجره دی تیزاب دی وجه نچه بیر تا غذا یا تیزاب رازی حال تا تخریش که دوامدار مریض تا توخی پیدا کی گی او یا نور سببونه دی دی غل وجه ندی میدی دی امراضون را پیدا کی گی.
دیره وقت دکتران دی میدی تکلیف دا دوا سرا چوک چی دی میدی تکلیف لری دی غل دوا سرا بازی آرامش بخون که دواگانی دا اصاب دواگان نی هم ورکی ډاکټر ته په دغه حالت کې آیا د میډي تکلیف د اعصابو د خرابېدو یا اعصابو کې د تکلیف سبب ګرځي یا اعصابو کې تکلیف د میډي د خرابېدو سبب ګرځي؟
خپل دا یو بل سره یو ارتباط لري. عصبي سیستم کوم میډه چې کوم عصبي سیستم تعصبوي یا عصبي سیستم ورتراغلې ده هغه مستقیما د اعصابو سره ارتباط لري. نو کله چې میډه نارام وي خپل عصبي سیستم نارام چې ورسره او یا کله چې عصبي سیستم نارام وي میډه خپل ورسره نارام وي. نو د لپاره کوم ډاکټر صاحبان چې توصیه کوي خصوصا زموږ تاسو په جامعه کې حتما به ناروغان یو نارامی لري. نو د نارامی له وجې نه د دې لپاره چې اعصاب آرام شي او د هضم او جذب پروسه په میده کې په ښه توګه ترسره شي دغه لپاره یو هغه دواګانې چې میده آرام کړي او عصبي سیستم ورته آرام کړي ورته توصیه کوي.
ها ډېر ښه. اورېدونکي په کرښه دي یو اورېدونکي به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم سلام. زه هم په خپل وار سره تاسو ته وګمې خوري او ډاکټر ته ټول سلامونه وړاندې کوم.
و علیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړکنې ولې؟
نوم یې غاجي محمد اسید دی، د پکتیا مرکز دیزنه.
حاجی محمد د پکتیا لګر دیزنه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ.
حاجی محمد نه، غاجي محمد د پکتیا مرکز.
اها غاجي محمد. غاجي محمد مهرباني.
ما دا مشکل دی کنه چې چې ویده شم او بیا خوب کې مې خوري نه شي او بغونتی دي. دا څه مشکل دی؟ مودې تاسو ته خبره ده تاسو نه برنه پیغول.
اها تاسو پټه ما پاتې شي.
مهرباني وروره، کې دي سبب دې مې دې تکلیفونه هم وي. نو دا وبو چې راځي خپل د وبو د راتګ له وجې نه یو مرض دی او یا تکلیف دی په مرای کې او په میده کې چې غذایی مواد یا وبو یا دا بیرته د خوله طرف ته راځي. نو حتما د میده یو څه تکلیف پورې دا مړوند ارتباط لري. تاسو چې هلته نږدې ډاکټر یا شفخانې ته مراجعه وکړي چې معاینه درته وشي بیا به تاسو ته ډاکټر دوا توصیه کړي.
خان ډیر ښه. وربه شو بل اوریدون کتاب بل اوریدون کې به واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ نو مراته وایا ساو د کوم ځای نه مړکنې ولې؟
وعلیکم السلام. د خوست له صبر یو سره خبرې کوم.
د خوست له صبر یو نه. مهرباني وکړئ اول د رادیو غږ ملک ټیټ کړئ بیا مو پوښتنه شریک کړئ.
فرجان میدان سوزی داونی
میده دی سوخت لری بس؟
میدان سوزی چه خواره وخرم
چه خواره وخری میده دی سوخت که ویخه بس دا غیبا پختنه مدرلو دا؟
دا غیبا پختنه وان.
احا تاسی پا تاما پاتی شوی دکتر سبا تاسی تلار خوانی وکی مهربانی وکی
دکتر مهربانی وروره دا واضح خبره دا چه دی میده تکلیف دی چه کلت غذا خوری او دی میده سویده تا پیدا کیگی دا چه سو ساعت وروس تا پیدا کیگی نیم ساعت وروس تا یا یو ساعت وروس تا پیدا کیگی دا خپلا دی میده دی تکلیفونو سبب دی چه غذا اول پا غذا که باید تاسی تغییر آولی کم غذاگان چه خوری که دی سر کرشیوی غذا وی او دیر سور وی او یا آقا غذاگان چه میده دی پا تکلیفوی لکه مرچک و آچار و چکنی و دا پا غی که تاسی تغییر آولی می خوری چه کل تاسی آقا و خوری نو واضح خبره دا پا میده که آقا تیزابی سیستم چه کم دی آقا فعال شی دیر شی نو تاسی تا دی میده سوای پیدا کی گی او روستا بیا که دیشی که میده زخم شی او میکروب مخیصی بیا دی میده دی دردون سبب کی گی او یا بیا و گوری چه تاسی رو رو آقا زخم دیری گی او وینا پکې پیدا کیږي په کانګو کې. نو خبر داوی چې تاسو اول خپل غذا کې تغییر راولئ هغه غذاګان چې میډیته متکلیف درکې هغه مخوري.
بلې ډېر ښه. ډاکټر صاحب، بعضې کسان دي د معدې د ډول ډول ناروغیو دپاره اسپغول کاروي، آیا د اسپغولو کارول د معدې تکلیف لرې کولی شي؟ آیا دا یوه تداوي ده د معدې د تکلیف لپاره که دا وقایه ده؟
اسپغول خپله د داسې یو یوناني شکله شی دی چې په یوناني څه کې ډېر استفاده ورڅخه کېږي، یو دا هضم جوړوي او د دې نه جلوګیري نه کوي چې هغه د معدې میکروب له منځه یوسي او د میکروب د تداوی سبب شي. خپله دغه هضم په آرامي سره صورت نیسي، او خپله دغه چې بال غذا نه خوړل کیږي د غذا خپله ځان سره پیچي او ډیر په اسانی او سهولت سره غذا په هضمي سیستم کې په میده کې او کولمو کې داخليږي او میده او یا کولمو ته تکلیف نه پیښوي. یعنی خپل د غذایی مواد حجم ډیروي او چې تخلیه په اسانی سره صورت ونیسي. خود دا سبب نشي کېدل چې دای بعد میده د مرزونو او د میکروبونو تداوی، ولې دا سپیغول د میده د میکروب د تداوی نه ده چې هغه میکروب له منځه ویسي، ضد میکروب نه دی.
اها، ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وخت مو هم کم دی، دوستانو ته به دا ووایاست چې کوم کسان چې د میډي په تکلیف باندې نه دی اخته او ژغورل شوي دي، ځان یې تر اوسه پورې ورنه ژغورلی دی، دوی باید له دې نه پس کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ او کوم کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته دي هغوی باید څه وکړي؟
کوم کسان چې پیښته نه دي خوشبخته دي، هغوی چې دا تکلیف نه لري، نو دوی د همیش همدغه پروسه چې دوی پر مخ وړي خپل غذایي موادو ته متوجه کیږي چې ککړ نه وي، له ککړو خونه استفاده نه کوي، غذا هم نه و هر وخت یو نوع غذا نه خوري. مثلا هغه غذاګانې چې معدې ته تکلیف پیدا کوي، معده تخریشوي، د معدې تیزابیت ډیروي او د معدې نور ستونزې ډیروي، هغه نه خوري، نو همدغه خپل دغه ټکي ته پاملرنه وکړي او دوامداره همدغه تعقیب کړي. او هغه کسان چې پیښته شوي دي، هغوی دې کوشش وکړي چې په خپل دغه غذایی رژیم کې تغییرات راولي. خپل مریض یا ناروغ پیږي چې نن ما څه وخوړم، معده را ته په تکلیف کړه، نور باغه نه خوري. یعنی خپل باید خپل معده خپل ډاکټر شي او خپل معده باید تداوی کړي که چیرې کوم میکروب وي او هغه تشخیص شو یا زخم وو یا کوم نور سرطانی یا تومور وي، به ډاکټر ته ځي او ډاکټر معاینات به ورته ورکړي، تشخیص کیږي، به بیا به تداوی کیږي. خو تر هغه پورې چې په دې مرزونو نور نه ویښته، خپل په غذایی رژیم کې باید مریض تغییرات راولي. هر ورځ چې کوم غذا ورته تکلیف پیکوي، هغه به پیدا کوي، هغه به نخوري.
اها، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، دا به هم اوریدونکو ته ووایاست چې د معدې کومې ناروغۍ دي چې هغه ساري دي او له یوه کس نه بل کس ته لیږدول کیږي؟
بعضې میکروبونه دي، مثلا دغه ایچ پایلوري میکروب دی. دغه میکروب واخیستل شو د مریض په واسطه د ککړې غذا یا ککړ خوړو په واسطه واخیستل شو، لاړو ځای په ځای شو، کېدای شي د غایته موادو کې بیرته دغه میکروب بهر شي او دغه غایته مواد په اساسي جای کې یا په محفوظ جای کې دفن نشي او هغه په عام ځای کې وي. نو بیا چې کله د باد او یا دا وچی د بادو په واسطه او یا د دوړو په واسطه وړل کیږي، د نورو خلکو په لوښو او کاسو کې هغه هلته ځای په ځای کیږي، بیرته بل ناروغ هغه اخلي د خولې له طریق نه او د غذا له طریق نه بیا دایم پیاخته شي.
اها، د ایچ پایلوري دغه میکروب په فضا کې، په آزاده فضا کې د څونه وخت لپاره ژوندی پاتې کیدی شي؟
یعنی کوم سانتیګراد درجه ورته خاص نه دی ټاکل شوی چې دا باید په دغه کې له منځه ولاړ شي. دا یو ګرام منفی بکتریا ده، نو کیدی شي چې بعض وخت په ګرمه هوا کې دای سکوي ژوند کوي شي، او په هغه سانتیګراد د درجه چې یخ وي په هغه کې دای کوي شي چې دای ژوند وکړي.
ډیر ښه. او د میډې ما په ټوله کې د میډې څو ډول میکروبونه دي د ایچ پایلوري سره؟
ایچ پایلوري خپل یو میکروب دی، کیدای شي د میډې نور میکروبونه هم وي. د میډې پړسوب دی، د میډې التهاب دی چې هغه ته ګسترایټس وایي، خپل میډه په التهاب باندې اخته شي، یا د میډې هغه په دوه ډوله دغه التهاب سکیږي چې یو شیده ایریسیف ګسترایټس په نامه یادیږي یا بل نن ایریسیف ګسترایټس په نامه یادیږي. نو خپل د میډې التهابونه دي، د میډې نور میکروبونه دي چې انواع ډیر دی. نو زموږ تاسو په اجتماع کې او سکه چې ډیر مروج دی ایچ پایلوري میکروب ډیر مروج دی اوس.
اها، ډیر ښه. د خبرونې وخت مو کم دی ډاکټر صاحب، تاسو کې یو ورې دوستانو ته غونډو ته په ټوله کې روغ او ناروغ کسانو ته چې په ناروغۍ باندې اخته دي او نه دي اخته، ټولو ته یو وری دا یادونه وکړي چې دوی باید له کومو خوړو څخه ډیره زیاته ګټه واخلي او له کومې دې ډاډه وکړي چې د معدې د تکلیفونو سبب ونه ګرځي. ورته
ټولو ته زما دا هدایت دی چې دوی باید خپل اومه غذا خام غذا ډیر استفاده نکړي، او دوم دا دی چې غذا په پاک او صحیح شکل سره وشکه استفاده وکړي، او اوبه همدا رقم صحیح شکل باندې وي، او کوم کسان چې دغه د بدرف ساگانی دی اغوی دی نلونو سره او یا ساگانو سره نزدی دی دیگه باید احتمام مونیسی چی اغا لغجی نلری کی پا دی خاطر چی اوبه ملوز کی گی، او یا کم نلونه چی دوی اوبه ور ترازی پا دی نلو که وگوری چی دی نلو پا کمزی که لکاش موجود دی او دی بیاله اوبه دیوالی اوبه اغی که ننوزی خپلا دغا دی نوانا دی نور میکروبونو غیر دیش پایلوری دی هزمی سیستم دی میکروبونو دی نور میکروبون دی انتقال سبب گرزی. نو بهتر داده چی خلق باید خپل حفظ صحت ډیر توجه وکړي،
ډیر پاملرنه وکړي. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې سټډیو ته راغلی او زمنګ بلنه مو منله، او له هغه اوریدونکو نه چې ګډون کړو په دې خبرونه کې له هغه نه هم ډیر زیاته مننه. دوستانو احمد حنایش راغلی دی. احمد حنایش خرغلس
سلامت، تشکر وجمه جان، شما هم خسته نباشین. ډاکټر صاحب سلام، شما هم خسته نباشین. بله شرمنده عزیز، شما شرمنده رادیو آزادی هستین و تا لحظات دیگه برنامه ویژه ما شروع میشه. شما رادیو آزادی را میتونید روی امواج نشراتی 104.5 و 1296 AM شنوا باشین. بابا باشین. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد